بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ونی کې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د لندې د میاشتې 29 او د جمادی الثانی د میاشتې 4 ده چې د جنوري د میاشتې 13 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عبیدی د خپلې همکاري اغلې فاطمی سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه درته وړاندې کړو. ایزانو، د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د بایډن د تحلیف د مراسمو سره سم د امریکایي چارواکو د امنیتي اندېښنو په اړه یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد لخوا د موقتي ادارې د وړاندیز په هکله په فرانسه کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک مرکې ته وغوښتئ. د پروګرام په دوام کې به ورځپاڼې ته د کتنې پروګرام واورئ، او په پای کې به د هر کله راشه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصتیږو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټ پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپه خبرونه واورئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په سیمه کې د امریکایي الوتکو الوت عملیاتي ارزښت نه لري. په افغانستان، د افغانستان په پلازمینه کابل کې دوی پل پسې چاودنې شوې دي، او جو بایډن به د ټرمپ لانج منی پریکړې بیرته واخلي.
دا خبرونه تفصیل. ډګر جنرال باقری په سیمه کې د امریکایي الوتکو الوتنې د عملیاتي ارزښت پرته وبلله. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویل سیمې ته د 2B25 ډول امریکایي الوتنې او د هغوی بیرته ستنېده هیڅ عملیاتي ارزښت نه لري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری په سیمه کې د امریکا وروستیو پوځي خوځښتونو ته په اشاره سره خبریالانو ته وویل چې په تېره یوه میاشته کې د فارس خلیج له اوبو څخه د امریکا جنګي کښتۍ یو ابتلي وتلي دي، او د ایران له ساحلو څخه 1000 کیلومتره واټن کې لرې ځای پر ځای سوي دي. ډګر جنرال باقری زیاته کړه، د دښمن لخوا د ځینو اقداماتو د ترسره کول د ځواک د ښودلو تر عنوان لاندې د دې ښودنه کوي چې هغوی د اسلامي جمهوریت له دفاعي وړتیاو څخه ویرېدلې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار وکړ چې زموږ وسلوال ځواکونه خپلو تیاریو ته په کتو سره پوهیږي چې دښمن هم هیڅ څه نشي کولای.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي سازمان د انرژي او مشر ویل د اټومي برق تولید د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري او د اټومي فعالیتونو اصلي موخه ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي سازمان د انرژي او مشر علي اکبر صالحي د رهبری د ستر مقام د دفتر د اطلاع رسونې څنګه سره په مرکه کې د ته په اشاره سره چې د دې سازمان اصلي موخه د اټومي برېښنا او تولید دی ویل د ایران اسلامي جمهوریت لاشلو څخه نیولې بیا تر دې شو 0 میگاواټ پورې اټومي برېښنا ته ضرورت لري چې د کورنۍ ورتیا په مټ باید تولید کړای شي. هغه زیاته کړه، اوسمهال په ایران کې کابو 0 میگاواټ اټومي برېښنا تولیدیږي، او تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د اټومي برق د تولید لپاره د 2 بټیو کار بشپړ شي، او د نورو 2000 میگاواټو د برق یا برېښنا د تولید زمینه برابر شي. صالحي ویل د برېښنا د تولید پر هر بټۍ باندې کابو 15 میلیارد ډالر لګښت راځي، او هر یو بټۍ کابو او 1 کال کار کوي، او د کال 300 ټنه و اورانیوم ته ضرورت لري، خو په ایران کې د اورانیوم د تولید کچه تر دې دمه 40 ټنو ته رسیدلې ده. نوموړی ټینګار وکړ چې موږ د برجام نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ ټینګار نه کوو، بلکې زموږ اصلي غوښتنه د بندیزونو لرې کېدا ده.
په روسیه کې د لیبرال دیموکراتیک ګوند د نړیوالو چارو مشر ټینګار کړی چې د ایران او روسیه ترمنځ استراتیجیکې اړیکې ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دي. په روسیه کې د لیبرال دیموکراتیک ګوند د نړیوالو چارو مشر گنادی او اودیف وویل د ایران او د روسیه استراتیجیکې اړیکې د هیڅ یو لامل د منفي اثراتو څخه نه اغیزمن کیږي او دغه اړیکې په مختلفو ډګرونو کې مخ په پراخېدو دي. او دی اف زیاته کړه د ایران او د روسیې مشران جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره هڅه کړې چې داسې اړیکې جوړې کړي چې په سیاسي، اقتصادي، کلتوریز او نړیوالو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زمینه برابره کړي. هغه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د قرباغ د شخړو په حل کې روسیه سره د ایران همکارۍ اغیزمنې وبللې. دغه روس چارواکي همدارنګه په لویدیځ آسیا کې د امریکا پر سیاستونو په نیوکې کولو سره وویل چې واشنګټن لا د خپلو تیروتنو سبق نه دی اخیستی او لا هم لاسوهونکي او سلطه‌غواړي سیاستونو ته دوام ورکوي.
نن سهار په کابل کې د مغناطیسي ماینونو په مټ د وی پر لپسې چاودنې بشوې. په کابل کې زموږ د خبریال د راپور سره سم افغان امنیتي چارواکو اعلان کړی چې د کابل ښار په شپږمې او یولسمې امنیتي حوزو اړوند سیمو کې دوه چاودنې شوې دي. د امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز وایي نن سهار 8 بجې او 10 دقیقې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د افغانستان د مخابراتو وزارت پر یوه پراډو موټر ماین چاودنه کړې ده چې ځانی تلفات نه لري. د فرامرز په خبره دوهمه چاودنه د کابل ښار یو لسمې امنیتي حوزې اړوند پر یوه لنډ کروز موټر شوې چې تلفات نه لري. تر اوسه د دواړو چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دي منلې. وروستۍ چاودنې هدفمند ترورونه او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وژلو او د جګړې سختې ده د هیواد د خلکو او د سیاسي چارواکو د اندېښنې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ څخه د ناهیلي توپ سبب ګرځېدلې دي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د نیول شویو طالب بندیانو پر اعدام ټینګار کړی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې د حکومت له لورې نیول شوي ترهګر باید د خوشي کېدو پر ځای اعدام سي. د نوموړي په خبره طالبان فکر کوي چې د هر ډول جنایت تر سره کړي نو بخښل کیږي، نو په همدې هدف باید نیول شوي طالب بندیان اعدام شي. د اشرف غنی لومړی مرستیال همدارنګه ادعا کړې چې د کابل ښار په ډیری هدفي وژنو کې هغه طالب وسلوال لاس لري چې د حکومت له بنده خوشي شوي دي. امرالله صالح دا هم لیکلي چې پولیسو د هغو ماشومانو مخه هم نیولې چې پاکستان ته د دیني زده کړو په بهانه د ترهګرۍ مرکزونو ته وړل کېدل. تر اوسه د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله صالح دغو څرګندونو ته طالب وسلوالو کوم غبرګون نه دي ښودلی.
د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک سپوتزل په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالحق وسیخ سره لیدلی او د افغانستان پر روان وضعیت ورسره خبرې اترې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د ډاکټر محمد نعیم وردک پر خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې پرون ماښام مولا عبدالحق وسیخ له مارک سپوتزل سره ولیدل. د نوموړي په خبره په د لیدنې کې د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې هوکړې په پوره ملکی ادا او د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي تفصیلی خبري اترې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړې له کبله د ملکی وګړو مرګ ژوبلې زیاته شوې ده چې افغان حکومت پړه پر طالبانو حکومت ور اچوي.
لغمان کې څلور مهم طالبان او پننګرار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوې دي. په همدې اړه زموږ خبريال محمد اسف شنواری راپور ته ورسېږي.
په ختیځو ولایتونو لغمان او ننګرهار کې څلور مهم طالبان او د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د لغمان د والی وینا صدالله دولتزی وایي د دې ولایت د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په یو ځانګړي اقدام کې څلور تنه مهم طالبان نیولي دي. د والی وینا نیول شوي کسان د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه د تر توقيف او پختونو ګرويګنو لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته په سوال شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تېر شپه د ځواکونو د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اړوند د نهشتوی ویلي په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د خبر پاڼې پروانه د داعش ډلې دوه مهم غړي نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یو مل کلاشینکوب او یو لپټاپ کمپیوټر هم د دغو ځواکونو لاسته ورغلی دی. اخوا د ننګرهار ولایتي ادارې په جلال آباد ښار کې د ډاډمن امنیت راوستو او هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د ښاري ترانسپورت په رکشا موټرو د ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی او ټولې هغه رکشاوې چې قانوني اسناد نه درلودل درولې دي. چارواکي وایي دا ګامې د جلال آباد ښاریانو د امنیت خوندیتوب په موخه پورته کړی دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وروسته له هغې دا ګام پورته کوي چې تېره ورځ د همدغه ترانسپورتي وسایطو نه په ګټه اخیستنه د ښار په درېیمه او پنځمه ناحیه کې درې پولیس د برید کوونکو له لورې په ډزو وژل شول او وسلې هم بریدګرو له ځان سره وی وړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د واک ترلاسه کول وروسته د ټرمپ یو شمیر لنجمنی پریکړې بیرته واخلي. د امریکایي رسندویو د راپور سره سم د جو بایدن د دفتر مشر ته نوماند ران کلین د جنوري په 14 نیټه خپلو کارکونکو ته په یو لیک ویلي چې بایدن به د صدارتي حکم په صادرولو سره د ټرمپ ځینې لنجمنی پریکړې وګرځوي. ران کلین ویلي چې د جو بایدن په دې لومړیو ګامونو کې به د ځینې اسلامي هیوادونو من جمله د ایران پر وګړو امریکا ته د سفر بندیزونه لیرې کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې بایدن به د ولسمشرۍ په اوله ورځ پاریس کلایمیټ تړون ته بیرته ور وګرځي. دا به د امریکا د تګلارو بدلونونو په لړ کې د جو بایدن لخوا د یو شمیر صدارتي احکامو لومړی حکم وي. په امریکا کې د ولسمشر احکامات د کانګرس لخوا قانوني منظوري او یا اجازت ته اړتیا نه لري. ټاکل شوی ده چې منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 14 د ولسمشرۍ لوړه وکړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په صادرولو سره ټینګار وکړ چې اسرائیل د یو نیواګر رژیم په توګه باید د فلسطینیانو لپاره د کورونا واکسین تیار کړي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې اداره زیاتوي د جنیوا د کنوانسیون له مخې نیواګر رژیم فلسطینیان ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسؤلیت په غاړه لري.
او په سوریه کې امریکایي ځواکونه د حسکې د خال له زندانونو څخه د داعشیانو په ایستلو سره هغوی د عراق او د اردن په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د الحسکې په ښار کې امریکایي ځواکونه د ثانوي اصنعي له زندان د داعش ترهګرو په ایستلو سره هغوی د عراق او اردن په سرحدي سیمه کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. قدرمنو اوریدونکو، اوسم پام وکړئ سیاسي تفسیر ته چې د بایدن د لوړې د مراسمو د ترسره کولو سره سم په امریکا کې د امنیتي اندېښنو زیاتېدانو میږي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته چې په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي دوه ورځې پاتې دي، خو ورسره مهاله دمګرۍ د امریکایي چارواکو امنیتي اندېښنې هم زیاتېږي. د امنیتي اندېښنو تر ټولو نوي پیښه بیا د ملي ګارد په فوزیانو کې د ټرمپ د پلویانو نفوذ او احتمالي شتون دی. د امریکا فدرال پولیس اوس مهال د ملي ګارد د 15,000 ځواکونو امنیتي او جرمني مخيني څاري. دا هغه ځواکونه دي چې په واشنگټن کې د ټرمپ د پلویانو په وړاندې د بایدن د لوړې مراسمو څخه ساتنې په موخه ځای پر ځای شوي دي. په پینټاګون کې د امریکا د ځمکني ځواکونو غیر پوځي چارواکي رایان مک کارتي وویل موږ د دغه بالقوه ګواښ په وړاندې هوښیار یو. هغه همدارنګه پوځي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې د بایدن د لوړې د مراسمو په موده کې د هرې احتمالي ستونزې په وړاندې بیداره واوسي. د غندښنې وروسته له هغې زیات شوې چې ځینی راپورونه پر کانګرس باندې د برید په ورځ د ټرمپ د پلویانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو له ملګرتیاو خبر ورکړه. همدارنګه څو ورځې مخکې امنیتي ځواکونه په واشنگټن کې یو وسلوال کس ونیول چې د نیو مکسیکو له دولتي چارواکو څخه و او وغوښتل چې د بایډن د لورې په مراسمو کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه مسله د دې سبب شوي چې خیپال افراطي او تروریستي ډلې خپل توجه د لورې د مراسمو مسؤولو مامورینو ته واړوي. په واشنگټن کې امریکایي څارنوالی مایکل شروین په یوه خبري ناسته کې وویل چارواکي د قانون د هغو مامورینو پر مخینو کار پیل کړي چې په کانګرس باندې په برید کې لاس درلودل. له بده مرغه داسې ښکاري چې ځینې مامورینو هم په دې پیښه کې لاس درلودلی دي. دغه موضوع د امریکا په ټولنه کې د یو داسې ژور سیاسي او ټولنیز واټن په اکله خبر ورکوي چې د دې هیواد په امنیتي او پوځي ځواکونو کې هم لاره موندلې ده. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې کابو 4.5 میلیونه تنه ټرمپ ته رایه ورکړه چې هرو مرو به یو شمېر دولتي او امنیتي مامورین هم پکې و. نو طبیعي خبره ده چې د ټرمپ د پلویانو لخوا په جوړو شویو بلواو کې هم امنیتي مامورین ښکیل وي. د بل خوا څخه ټرمپ او د هغه اداره په 13 کلونو کې هڅه کړې ده چې ځانونه د پوځیانو او د امنیتي ادارو ملاتړ معرفي کړي او داسې وښیي چې د ډیموکراټانو په راتګ سره به د پوځي بودیجې د زیاتوالي بهیر افوټه شي او پوځیان او د هغوی کورنیو باندې اقتصادي فشارونه زیات شي. په همدې خاطر مخکنی پوځیانو او د پولیسو اتحادیه له هغو ډلو څخه شمیرل کیږي چې ټرمپ ته یې رایه ورکړي وي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په 13 پړاوونو کې هم مخکنی پوځیان او د پولیسو اتحادیه خپل ټاکنیز دریځونه اعلانول او د یو نوماند پلوي به یې کول. خو له دې سره سره په امریکا کې د سیاسي ایډیولوژیکل شخړو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خلکو ترمنځ ټولنیز واټن زیات شوی. په دې خاطر په 13 میاشتو کې امریکایي جګپورو پوځیانو به تل ټینګار کاوه چې امنیتي او پوځي ځواکونه به خپلواک پاتې شي او د ټاکنې له پلویانو څخه به ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رستیز د پوځ او د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو سره په یوه ګډه بیانیه کې د بایډن د لورې له مراسمو څخه تر مخه هغه ته د ولسمشر او د سرقومندان اعلی عنوان ورکړ تر څو په وسلوالو ځواکونو کې د ټاکنیزو پایلو په اړه راپارول شوی شکونو او احتمالي بلواو ته د پای ټکی کېږدوي. خو له دې سره سره په واشنگټن کې د ملي ګارد د ځواکونو د امنیت مخینی څار خودنه کوي چې د بایډن څخه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د جګپورو قومندانانو ملاتړ په دې معنا نه دی چې د وسلوالو ځواکونو ټوله بدنه بایډن ته د واک له لیږد نه ملاتړ کوي.
افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد لخوا د موقت ادارې د وړاندیز پاکله په فرانسه کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک مرکې ته غوښتي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب وردک، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان سیاسي مشران سره کتلې دي. ویل کېږي چې په دغو کتنو کې خلیلزاد په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي نظام په اړه خبرې اترې کړې چې په ترڅ کې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کولو په سر هم بحثونه شوي دي. دې ته په کتو سره چې طالبان د افغان حکومت سره د یو ځای کېدو په وړاندې مخالفت ښودلی، تاسو د موقت ادارې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وي؟ آیا په دې سره په افغانستان کې به د سولې موافقې لپاره زمینه برابره شي؟ مهرباني.
زه خو داسې فکر کوم چې موقت ادارې جوړول او یو پیشنهادول یوازې او یوازې د هغو خلکو او اشخاصو کار دی چې په نوي سیاسي لوبه کې هر څه بایللي دي او دا ویره ورسره شته که په افغانستان کې یو مرکزي او یو زړور حکومت منځته راځي، د دوی لاسته راوړلي امتیازات چې اوس یې لري هغه لاسته دي. موقتی حکومت هیڅ ډول مشکل شال کولای ځکه په اوسنی وخت کې طالبان په مخه قابل کې د افغانستان دولت چې بین‌المللي حیثیت یې ځانته کسب کړی دی موجود دی دی لا هم نشي کولای چې په ډېر سره سره خپل مطالب طالبانو سره مطرح کړو او بحث باندې وکړي نو څرنګه به وکولای شي چې د افغانستان دا سیاسي قوتونه د سیاسي مختلفې ډلې چې یو د بل سره په هېڅ شي کې غیر د چې خپل امتیازات وساتي نور توافق لري وکولای شي چې د طالبانو سره مذاکره کې کوم پیشرفت وشوی شي زه داسې فکر کوم چې امریکا هم د دې موقت حکومت د جوړولو په برخه کې یوازې دا شی غواړي چې مطرح کړو چې دوی هم د افغانستان د سولې برخه کې یو پیشرفت کړی دی په داسې حال کې چې دا پیشرفت نه دی د افغانستان دا یویشت کلن دوره چې د امریکایانو د راتګ سره او یا د هغو نه د موقتي حکومت د جوړېدو سره من سره راغلی یو دغه ټول لاسته راوړنې چې حاصل شوي دي هغه ټولې د منځه ولاړه شي او بیرته له صفر نه شروع شي.
بله ډاکټر صاحب، د بلې خوا څخه بیا د افغانستان ولسمشر جناب اشرف غني د موقت ادارې د ګنګوسو په غبرګون کې ویلي چې یوازې به واک یا قدرت د انتخاباتو یا ټاکنو په ترڅ کې طالبان ته یا راتلونکي کومې سیاسي نظام ته ورپرېږدي. تاسو د اشرف غني د دغه دریځ نیونې په هکله څه نظر لرئ؟ مهرباني.
هغه څوک چې د نظام موافق سره موافق نه و خپل ګټې نه پکې تامینېدلې هغه وخت نا وخت د ډلو په ښاغلي ولسمشر باندې دا تور لګوه چې د سولې د راتګ سره مخالف دی او غواړي چې خپل قدرت د دوام دپاره هلې ځلې وکړي. مګر ډاکټر اشرف غني په ډېر سرعت باندې دا خبره څرګنده کړه چې دی په هېڅ ډول باندې د افغانستان د سولې مخالف نه دی او حتی حاضر دی چې د خپل قانوني مشرتابه د رهبرۍ د پاتې وخت نه تیر شي او د داسې حکومت د راتلو په صورت کې چې هغه د رایې په واسطه باندې ټاکلی شوی وي هغو ته اقتدار تسلیم کړي. نو زه د فکر کوم چې دا د ولسمشر لخوا نه یو ډېر لوی امتیاز دی چې د سولې په مقابل کې طالبانو او نورو حلقو ته وړاندې کوي.
ډاکټر صاحب، په پای کې که ووایاست، ستاسو په نظر ایا دا کېدونکي ده چې د سولې د موافقې تر مخه ټاکنې ترسره شي او ایا ستاسو په نظر به طالبان دې ته حاضر شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او له دې طریقه څخه په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي؟ مهرباني.
خبره خو داسې ده چې په اوسنیو مذاکراتو کې ځینې راپورونه راوتلي دي چې حتی د یو راتلونکي دورې لپاره د حکومت د ډول او د تشکل په برخه کې پیشنهادونه شوي دي خو عمده او مخالفت چې ورسره موجود دی هغه د جنتري مخالفت دی او هغه دا دی چې کوم اقدام به اول کېږي کوم به وروسته کېږي. زه داسې فکر کوم چې کېدای شي چې د یوه بېطرفه ادارې چې د دواړو طرفونو په موافقه باندې منځته راغلي وي انتخابات سر ته ورسېږي او د افغانستان د راتلونکي اساسي قانون دپاره مسوده جوړه شي بې له دې نه چې اوسنی نظام رنګ شي بې له دې نه چې اوسنی نظام دومره قدرت ولري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي شي نامشروع مداخله نو د دې خاطر د حکومت رنګېدل یا موقت حکومت منځته راوستل د سولې لپاره هېڅ ډول عملي ګټه نه شي راوستلی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب.
روت پانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د چهران بیا د کابل او کواخونو د ځینو بهرنی ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، راځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته او په سر کې اطلاعات ورځپاڼه راخلو. نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل لومړي مخ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې راخیستي او لیکي دنیا بغیر د ټرمپ نه به خشي. جواد ظریف ویلي چې هغه تاوانونه چې د ټرمپ رژیم انسانانو ته ور اړولي دي د دغه رژیم د افراط پالو له نظره کافی نه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د آسیا په لویدیځه سیمه کې د امریکې د غلیمانه اقداماتو په اړه خبرداری په ورکولو سره وویل ایران د تیریګرو د ځپلو په اړه هیڅ شک او تردید نه لري. محمد جواد ظریف بیگا په یو ټویټ کې د په لویدیځه آسیا کې د امریکایي بمغورځونکو الوتکو د گشت کولو په خبرګون کې هم د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په خطاب کې ولیکل ک د بی 250 ډالر بم غرزونکو تیارو غزمې په ایران د روب اچولو او خبردارولو لپاره وی نو باید میلیارډونه ډالر دې د خپلو ټیکس ورکونکو د سلامتیا لپاره خرج کړي وي. ظریف په دوام کې واضح کړی دا په داسې حال کې چې ایران په تیرو 200 کلونو کې هیڅ چرته جنگ نه دی پیل کړی خو د تیری کوونکو په ځپلو او دړي وړي کولو کې هیڅ شک نه لري. ښاغلی ظریف ډونلډ ټرمپ ته په خطاب سره زیاته کړه په دې اړه باید له خپلو هغو ملګرو څخه چې د عراق له معدوم ډیکټاټور صدام څخه یې ملاتړ کوه پوښتنه وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر مخکې هم په یو ټویټ کې ویلي و چې ډونلډ ټرمپ او انډیوالان یې په امریکا کې له کورونا سره د مبارزې پر ځای د بی 250 ډوله بم غورځونکو تیارو په الوزولو سره د آسیا لویدیځې سیمې ته د جنگي بیړیو د لیږلو لپاره میلیارډونه ډالر ضایع کوي. د امریکې بم غورځونکو الوتکو په دې وروستیو ورځو کې په لویدیځه آسیا کې دوه ځلې د گشت کولو اقدام کړی دی. دوستانو، اطلاعات ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ دستورو لپاره دوه ورځې پاتې دي خو اوس واشنگټن په یو پوځي چوڼه بدل شوی دی. فیډرل پولیسو یعنی اف بی آی په 500 ایالتونو کې د لاریونوالو د وسلوالي احتمالي راغونډېدنې خبر ورکړی دی. واشنگټن په حساسو سیمو کې چې میوزیمونه او دولتي ادارې پکې دي ګرز بندیز لګول شوی دی. د امنیتي تدابیرو په ټینګېدو سره د پلازمینې په واټونو کې هم خنډونه ایښودل شوي دي. د ډونلډ ټرمپ پلویان د جو بایډن د لوړې مراسمو په ورځ واشنگټن کې د لوی اعتراض پلان لري. د امریکې په 500 ایالاتو کې د بیړني حالت دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې د جنوري په 6 د ډونلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس په ودانې برید وکړ.
دوستانو، د تهران کیهان چاپ ورځپاڼه بیا په خپل نننۍ غونډه کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د تهران په امام خمینی منبر کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پښتون سره د دستوري د انزورونو په چاپولو سره لیکي چې د جماعت وسانی په درېم نیټه چې د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم د ګران لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې سره سمون خوړه بیگم شام د معظم لارښود پښتون سره ویناوالو د مظلومې بیبي د سیرت او مظلومیت په اړه ویناوي وکړه او د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د مانوي او روحاني شخصیت او د هغې بزرګواري د دعاګانو او عبادتونو چې د درستو انسانانو لپاره بیلګې دي د درستو انسانانو لپاره یو ژغورونکې وسیله بللې او ویلې دي دعا او برکتناک توسل له انحرافاتو او لړزانتیاو انسان ژغوري. د غورسپان بیا د ایران په ډرون او توغندوي مانوري کې د امریکا او اسرائیل سپکول تر عنوان لاندې په یو بل مطلب کې داسې لیکي. په توغندوي ډګر کې د ایران د قوت د یوه برخې ننداره پرون د جمعې په ورځ د پیغمبر اعظم 15 نومې مشقونه په رومبنی مرحله کې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لشکر د هوا فضا ځواک د توغندوي او درون ترکیبی عملیاتو په اجرا سره وشوه. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لشکر عمومي قماندان جنرال حسین سلامی د دغو مشقونو ترڅنګ وویل د دغو مشقونو پیغام د اسلام د دشمنانو په مقابل کې له ملي حاکمیت څخه د دفاع او د اسلامي جمهوری مقدس نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار او کلکه اراده ده. د ایران اسلامي جمهوریت د اساسي ساينس او بنیادی ساينس د بهیر په دوران کې د بالستیکو توغندیو په پلانولو او جوړولو سره پوځي مخنیوین کې قوت ته د رسیدو په لاره کې یو لړ اوچت ګامونه پورته کړي دي. امریکایي نیشنل انټرسټ نشریه د ایران د توغندیي توانمنۍ په جاجونه کې په دې ټکي اعتراف کوي چې ایران په سیمه کې د امریکا او د هغې د انډیوالانو د پوځي قوت په مقابل کې مخکني نه توازن ګډوډ کړی او اوس په قطعي توګه ویلی شو چې متعارف ستراتیژیک انډول د ایران په ګټه بدل شوی دی. نو بس په همدې وجه امریکا، اروپا او د هغوی سیمه ییز انډیوالان د توغندیي توان د محدودولو لپاره په ایران د دباو راوړلو په فکر کې دي او کوشش کوي چې د برجام اټومي موافقې پر خلاف ورزی سره په خپل اند د نویو شرایطو په تپلو سره د ایران د توغندیي قوت موضوع د خبرو اترو میز ته راوکاږي، یو داسې هدف چې په هیڅ ډول حالاتو کې به پوره نشي.
زل به درته هر کله وایو رازو د کابل چاپ ورسپانه ته هشت صبح ورسپانه په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د صلح د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو ځنډ ته اشاره کړې او لیکلې دي. دا ځخکاری چې دواړو لورو په شل ورځنې او رخصتیو کې خپل کورنۍ دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دواړو لورو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي په ځنډ سره دوه ته ورسېدل، ځکه نو د خبرو دویم پړاو لا هم نه دی پیل شوی. خود سر مقالی لیکوال ټینګار کړی چې هر څومره دا خبرې ځنډیږي په افغانستان کې به په همغه اندازه جنگ او جګړې زور اخلي او د بیګنا افغانانو وینه به تویږي. هشت صبح داسې مهال د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د ځنډ په اړه لیکلي چې تازه د دواړو لورو ویلي چې د یکشنبه په ماښام د دواړو خواو د مذاکراتي ډلو د رئیسانو او د هیئت د څو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د ایجنډا پر مسایلو د راتلونکو ناستو په هکله خبرې وشوې.
مسیر ورسپان بیا دا سلی که چې د افغانستان جګړه یو نوی او پیچلی پړاو ته ورننوتلې. وړاندې په سرمقاله کې دا شوې چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډرون الوتکې کارولي او پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم دغو بریدونو پراخه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو پراخه ویره یې خپره کړې ده. سرمقاله لیکونکي بیا داسې لیکي که څه هم د طالبانو ډرون الوتکې جنګي نه دي، یوازې د جاسوسي ګټه ترې اخیستل کېدای شي، خو لیکي چې دغه ډلې په حملو کې کاروي. وړاندې په سرمقاله کې د طالبانو له لوري د دغه ډول الوتکو پر مټ د بریدونو د زیاتوالي احتمال یاد شوی او لیکل شوی چې دا کارخی چې د افغانستان جګړه لا پیچلې کیږي. د سرمقاله لیکوال لیکي څومره چې په دې هیواد کې جګړه تودیږي نوي وسلې هم د جګړې د ګرته راځي او شاید د امریکا له وتلو وروسته ځینې سیمه ییز هیوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي.
تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. نو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا راشا
په نامه داغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې په نومونه کې سبحان دی د مهربان او بخشون کې الله تعالی په نامه د تهران رادیو د ارکل راشه د پروګرام ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. زموږ سلامونه او نیکې هیلې په خپل درانه حضور کې ومنئ. دا د یو ځل بیا حاضر شویو چې ستاسو له خوا را رسېدلو لیکنو، شعرونو او پیغامونو سره په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاست نو وارد خپل همکار ته ورکوم.
ډیره ډیره مننه محترمې فاطمی خور. زه عبدالمجید دورانی یم او ګرانو دوستانو ته سلامونه په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکي به روغ جوړوي او د خپل پروګرام به اوري
انشاءالله.
دوستانو یادونه کوو چې مونږ په همدې یعنی د هر کله راشه په نوم په واتس اپ کې یو ګروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او همداشان غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي. د واتس اپ د ګروپ شمیره هم په دوام کې اعلانوم، خو یادونه کوم چې په دغه ګروپ کې موږ هر اونۍ ستاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظرونو لپاره ږدو. دا تیره اونۍ زموږ د ګروپ موضوع وه پښتو ژبه او پر موږ پښتنو یې حق او په وړاندې یې زموږ مسؤلیتونه او ذمه واري. نو په دې موضوع هم ګرانو ملګرو پوره مینه څرګنده کړې او خپل ارزښناک نظرونه په ګروپ کې پریښې دي، خو هغه ته لراتلو مخکې د واتس اپ دا شمیره مو له ځان سره ولیکئ: 00 9 8 9 0 3 5 0 6 5 0 4 9 6. یو ځل بیا وایم: 00 9 3 5 0 6 5 0 4 9. نو همدلته یو وړه شانته مکو او بیا راځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
یو ځل بیا مو هرکلی کوو او ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې او وار د واره راځو ستاسو لخوا در رسیدلو مطلبونو ته. په سر کې د ګران او محترم شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب د پښتون تر عنوان لاندې شعر اخلو چې هم د دې جنوري میاشتې په شپږمه نیټه یې لیکلی او پر موږ یې لورولی.
بالکل تازه دی.
او بیخي تازه دی. وای عبدالوهاب غیرت صاحب چې خان پښتون، پټان پښتون، وی بتل افغان پښتون،
ډیر ښه
شتون را بخش خکلا شم قربان قربان
پښتون،
ننګ لري غیرت لري غلیم لره توپان پښتون،
ډیر ښه
قرآن یې دی اصلي قانون ساتل سپین قرآن پښتون،
نکاندی د غیر ملتیا ملګری د رحمان پښتون
ډیر خو
وړانګې د تاریخ لري وړې هر میدان پښتون وایما وهاب غیرت ویدی تل ودان پښتون
ډیر خو ویدی تل ودان پښتون ډیر لا او ډیر پزړه پورې شعر خاغلی غیرت صاحب مننه الله تعالی مو په کلم لا برکت کړه او خته دې صحت هم درکړي سره زموږ د ټولو د وخت کمی په وجه مستاسو د خپل شعر یو څه لړنګ خو هله دا چې خوابه د کېږي به نه انشاءالله او بیا به هم داسې خوندور شعرونه ته ستاسو سترګې پلاري محترم فاطمی خور د ایران له مشهد خار زمون خوږ دوست جمیل حسین سے بیا پر علیګل شعر کې وایي وایي که د زړه وینې مسکې پروا مې نشته که د زړه وینې مسکې پروا مې نشته د عزت خیال مې ساته ملک ته پښتو دی
وا جمیل صاحب جمیل حسین صاحب ډیر ښکلی شعر دی او به شکه چې پښتانه یا پښتانه په عزت باندې سر ورکوي او پښتو یوازې د یوې ژبې نوم نه دی بلکې دا زموږ پت او غیرت او تمدن او کلتور دی نو یو جهان مننه د ګران جمیل حسین صاحب او هم دلته به یو وړه شان وقفه وکړو او بیا به راشو د ګرانو او قدرمنو ورونو غږیزو پیغامونو
ته بالکل مخوخه ده غزل بیا درته هر کله وایو هم ساسو پخپل هر کله راشه پروگرام کې او رازو ساسو غږیزو پیغامونو ته په دې ورستیو کې مونږ سره یو کس ملګری شو چې غلام جیلانی صاحب سے به شماره را لېګلې و او مینا یې سرګنده کړې و چې گروپ کې شاملېږي او ډېر خپل نظر را لېګلې دی په گروپ کې ایوب تارړ صاحب لکوټې څخه نو راځي چې وویرو
سلامونه نیکی هیلې او احترامات له موضوع سره سم به زه پر موضوع وژغېږم پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده خو له بده مرغه موږ دې ته هغه درجه نه ده ورکړې کوم چې ورله په کار وه پښتو یوه لرغونې او زړه ژبه ده او یو شمیر ویونکي لري د پښتو ژبې په ادب کې ډیر څه شته وخت پر وخت لیکوالانو خپل زیار پکې ایستلی دی همدغسې ادیبانو ډیر ژور کار ورته کړی دی خو له بده مرغه یو ستونزه موږ له وخته لرلې چې دا خوږه ژبه د دربار ژبه نه ده پاته سوې همداسې د مارکیټ ژبه نه ده پاته سوې او ورسره د مکتب ژبه نه ده پاته سوې که څه هم چې ډیر وخت د خپلو پښتنو باچاهانو باچاهۍ راغلي دي دربارونه یې خپل وو خو د خپلې ژبې پر ځای دوی بله ژبه په کار راوستې ده دا یې شاته کړې ده د دې په وړاندې نن سبا لږ څه کار پرې شروع دی په ځوانانو کې د خپلې ژبې اهمیت ورځ په ورځ وده کوي خدای دې وکړي چې دا خوږه ژبه هم د نړۍ له سیالو ژبو سره د سیالۍ په کتار کې ودری مننه مننه
ایوب ورور صاحب ډیر ښه نظر وو او انشاءالله تعالی چې ستاسو په خپل دغه ارکل راشه پروګرام له دغه نظرونو څخه پوره استفاده وکړي ماجد صاحب اوس هم د یو بل ورور حاجی محمد صاحب غږیز پیغام اورو چې مشته سوای
بالکل مخوخه ده راځي چې وبیرو
السلام علیکم دوستانو سلامونه او نیکی هیلی هیلی لرم چې تاسو به جوړ روغ او خوشاله یاست دوستانو د خپلې خوږې مورنۍ ژبې په حق لسره یو بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ویل دا غواړم هسې چې د مورنۍ ژبې په حق لمې یو وختي اوازنۍ میسج جاری کړی و خو یو بیا د چین یو مثال متل را په یاد شلو چې کله چین آزاد شو د انګریزانو د پرنګیانو د چمبې ځان وکشي نو یو ورځ میزوتنګ چې د دوی د ازادۍ رهنما دی د دوی قومي لیډر دی نو د هغه یو وخت کې انټرویو ورکوله یو صحابي په انګلیسي کې ورته یو سوال ځینې وکړو ده ورته ویلې چې په خپله چینایي ژبه کې ده د هغه ته جواب ورکړو هغه ورته ویلې چې زه نه سوم پوه ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه د ده انګلیسي زده وه خو په انګلیسي کې جواب نه ورکاوي. دا یې ورته وویل چې ته یوار ولاړ سه زموږ چینایي یعنی زموږ خپله مورنۍ ژبه زده کړه بیا راسه د موږ سره پوښتنه وکړه ځکه چې چینا دونه مسکین نه دی چې خپله ژبه نه لري. نو د دې سره معلومه دا خبره ده چې کوم کومو و خپل ژبې ته ترقی ورکړې ده هغه پر سرکاري سطح باندې پر سرکاري توګه باندې هغه د هغو دفتري زبان ګرځولی دی د هغو یې تعلیمي زبان ګرځولی دی د هغه هر هغه لیک پړ چې دی هغه په خپله مورنۍ ژبه چینایي کې دی ځکه چې چینایانو دا وخت په دنیا کې د عزت ژوند تېروي. نو موږ ته په کار دا ده چې یو خو خواست دی خواست کول که چا ومنئ صحیح ده که نه ومنئ بیا صحیح ده خو یو کې یو حکم دی حکم داسې وي چې هغه د سرکار د لارې راځي لکه چینایان لکه نور داسې آزاد ملکونه چې هغه په خپله ژبه کې ترقی کوي لکه ایران هغه په خپله ژبه کې ترقی کړې ده او هر هغه چې کوم لیک لوست دی هغه په خپله ژبه کې دی. نو موږ ته هم په کار دا دی چې یو خاص دا نه دی چې یو څوک ادیب دې ته کار کوي یا د شاعرۍ د لارې یا د مکتب د لارې یا د کوم لارې بلکې دا د سرکار د لارې سه دا کېږي چې د هغه موږ ته د خپلې ژبې قدر راوښي او په خپله ژبه کې لیک لوست راکړي. ما یو وار مخکې هم عرض کړی و چې امام عبیدالله سندي رحمت الله علیه دا خبره کوي چې قومونه په هغه ژبه کې ترقی کولای سي په کومه ژبه کې چې دوی خوب ویني. مننه.
ډیره ډیره مننه حاجي محمد صاحب. ډیر ښه پیغام او ډیر په زړه پورې پیغام. یو ځل بیا درنه مننه کوم او انشاءالله چې بیا به هم راځي پروګرام ته به ښکلا را بخي
انشاءالله.
وای زه همزای اوس په کومه ژبه پوی کړم زه همزای اوس په کومه ژبه پوی کړم یار پښتون دی په پښتو پوهیږي نه. د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری رحمت الله علیه په دې خیسته شعر سره یو ځل بیا ګرانو قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایو. دغه شعر مونږ ته ل افغانستانه زمون خوږ ملګری پیر نجیب الله شاه صاحب په ډیره مینه را لېږلې ده.
بالکل مننه کوو د پیر صاحب چې تل را سره ملګرتیا کوي او په واتس اپ ګروپ کې هم تاسو هم د دوی ډیر ښکلي او ارزښناک نظرونه اوریدلې شي. همیشه شاد او آباد به وي ان شاء الله تعالی.
ان شاء الله.
ماجد صاحب بیگا په ګروپ کې محترم پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب یو ځل بیا خپل ګیله را لېږلې او وایي چې د تهران رادیو کارکونکي د دوی غوښتنه نه مني.
خا نوگران ارمانی چکزی صاحب ستاسو غوښتنې خو مونږ په سر سترګو منو خو خبره دا ده چې د پروګرام وخت زیاتول وي نو هغه زمونږ په واک او اختیار کې نه دی. البته هم له خپل اندې او هم ستاسو په استازیتوب مو دغه غوښتنه مدیرانو ته سو سو وارې وړاندې کړې ده خو تر اوسه مو ترې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. بیا به هم خپل کوشش جاری ساتو او تاسو هم را سره خپل ملګرتیا جاری ساتي او ګروپ ته هم زمونږ لپاره او هم د نورو ملګرو لپاره خپل خخ پیغامونه را لېږي.
انشاءالله چې همداسې به کوي. له دې نه علاوه د غلام جیلانی ساج صاحب او محمد اکبر سلطانی صاحب په شان ځینو ګرانو او په خو ملګرو خبر را کړی چې د بوختیاو او مصروفیتونو په وجه نن سبا ګروپ ته ډیره نشی راتللی نو هیڅ خبره نه ده. انشاءالله چې د ټولو مسایلو او ستونزې هوارې شي چې بیا په آزاد ذهن سره خپل د هر کله راشه ګروپ ته راشي.
انشاءالله چې همداسې به وي خدای د مشکلات او ستونزې حل کړي نو بیا به راځي که خیری. خو د خیبر پښتونخوا صوبې د مردان خار له فضل حق کالج نه ګران عالمگیر خان هم د تهران راډیو ټولو کارکوونکو او خوږو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي.
وعلیکم سلام محترم عالمگیر صاحب او تاسو زموږ سلامونه هم ومنئ.
او دغه ملګری وای چې ستاسو پروګرام را باندې ډیر ښه لګي او یو دوه میاشتې وشوې چې په منظمه توګه یې اورم. غواړم چې د رحمان بابا یو شعر درته ډالۍ کړم چې عنوان یې دی مینا.
بیخي شکار مو کړی عالمگیر خان صاحب چې په خپله مینه مو څرګنده کړې ده نو موږ به یې هم درته ښه په مینه در اورو. ارواښاد رحمان بابا وایي بې له مینې مې روزګار نشي فنایم. بې له مینې مې روزګار نشي فنایم که په مینه کې مې سرزی پرې
رضایم. ډېر ښه.
یا به وی کړم د بهار زیړې ګلونه یا به مړ په کلیو پروت لکه بورایم.
ډېر ښه.
پر هرونه می زولن د زړه خوږیږي.
پر هرونه می زولن د زړه خوږیږي.
پر هرونه می زولن د زړه خوږیږي چې وشتلې د زړه په سر رسایم.
ډیر
الله زرحمان چې سرګردان په جهان ګرځم. زرحمان چې سرگردان پا جهان گرزم لبی درد و مرور لیار پخلایم.
اللہ تعالی دے دا رحمان بابا پا قبر رحمتون مو بروی او پر اتلون کو پروگرامونو که هم دا علمگیر سیب دا شیرونو او پیغامونو پتا میو انشاءاللہ. خانو که مخواخوی دا دی هفته لپاره با دا گروپ موضوع ملگرو تا اعلان کرو زکه چه هر دو شنبه یا دا گل پا ورز منگ دا هر کل راشا دا واتساپ گروپ موضوع بدلوو. نو که مخواخوی دا اونه با پا پختنو که موجود بیزایا او غیر اسلامی رسمونا او رواجونا موضوع بکیگ دو بلکل. نو دا می خپل خوخه کرده ده انشالله چه ملگری بی خوخه کی او لملگر غواړو چه خد از رده لیخلاس پا دی باز که ونده واخلی او پا اره خپل نظرونا هم پا لیکلی توگا او هم پا غگیز توگا پا گروپ که شریک
ده. انشالله انشالله موجم دا دا قدرمنو اوریدونکو او هغه کسان چې په گروپ کې شتون لري د هغوی د نظرونو په تمه یو.
او نو وخت را سره بیا ختم شو. که هم ځینې مطالب را سره پراته دي، ملګرو را رسیدلي شعرونه پراته دي، خو وخت نشته. نو په همدې ځای د ګرانو دوستانو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.
Thank you.